السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د نومبر لومړۍ نیټه هغه ورځ ده چې د پاکستان حکومت د 300 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په درېمه په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت وټاکه چې له دې هیواده ووځي کنه په زور به وایستل شي. پرون د دې مهلت په وروستۍ ورځ حکومت د هغو مرکزونو د پرانیستو خبر ورکړ چې د پولیسو لخوا د نیول شویو افغانانو اسناد پکې ارزول کیږي. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 100 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او شاوخوا 20 کسان پرون تورخم ته تللي وو څو افغانستان ته واوړي. کته هم د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون ټینګار وکړ چې یوازې به اسناد افغانان استل کیږي. خود راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې لاسګونه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره و هم د پولیسو لخوا نیول شوي او له دې هیواده استل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې ډیره بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له پاکستان له حکومت وغوښتل چې یو منظم سیستم جوړ کړي څو هغه کسان تشخیص او خوندی شي چې د ستنیدو په صورت کې د تعقیب او نیونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې کار سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره زیانمنه شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له بنده د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کارپوهانو د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ندا پروانی او جولیا پارسی د بشري حقونو مدافعانې او د افغان میرمنو د خود جوش غورځنګ غړي دي. د بیان له مخې د ندا پروانی میړه او د جولیا پارسی یو زوی هم د طالبانو په بند کې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د دې فعالانو او د هغو د کورنیو د غوړو خوشي کېدل یوه بیړنۍ اړتیا ده. بیان زیاتوي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې د دې میرمنو پاتې کېدلو د هغوی د روغتیایي او رواني حالت په اړه اندېښنې پارولې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په عین حال کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د زده کړو د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس له جګړې څخه له دریو اونیو ډیره موده اوښتې، د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې د تړانګې په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 50 تنه نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې د تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو د دوام خبر ورکړی. او د کرکټ د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن نیوزیلند او جنوبي افریقا سیالي کوي. دا 50 اوور لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین پر یوه بجه پیلېږي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون پاکستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو له بنګلادیش څخه لوبه وګټله. د کرکټ د سږني نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع راخلو. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سر لننه به افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي چې یوازې غیر قانوني یا بے اسناد کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ځینو افغانانو شکایت کړی چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوی دي. پرون د اسلام آباد په ځینو برخو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو لړۍ هم پیل شوه. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي، اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپلو زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست د پاکستان نه صحیح ده، تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورنه کړو په زور یې باسئ. کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشرانې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې له وړاندې د کډوالو د توقیف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کېږي، بیا افغانستان ته اړول کېږي. د ځینو نورو سیمو تر څنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلی، د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین آزادی رادیو ته وویل
یونیسیار در افغانستان بیشتر روی تاثیر
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټې بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی له پاکستان د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا ویلي په سپین بولداک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له راروانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپله اکس شبکه کې وویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوي مهلت تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د پاکستان حکومت د 200,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو له کبله د پاکستان پر حکومت خورا زیات انتقادونه شوي دي. اسلام آباد شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې لږه موده مهلت ټاکلی و چې له دې هېواده اوزي او خپل هېواد ته ستن شي. په دې اړه مې یو ساعت مخکې د مینالس د پروګرام له مشرې پلوشې حسن سره خبرې وکړې او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده، یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل هم څه اقتصادي ستونزې دي، خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې له هغوی نه باسي، او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاري کړي دي، او دا غلط ګڼلی ده. هغه برخورد چې دوی د ریفوجي خلکو سره مخصوصا د ماشومانو، ښځو او کورنۍ سره مخکې بیایي.
بله آغلی حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیره افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست، دوی څه کړي دي؟
تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینالست د څو سازمانونو سره په مشترکه دوی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه د فوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تګ ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې د امریکي حکومت چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي، او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل داسې ځای ته ولیږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده. د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم تند روي ته تغییر ورکړي، او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي. په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت شي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو 40 کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتي دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید د فوجي یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بېرته افغانستان ته ستانه شي، د دې و بېرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه، اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یوه انساني فاجعه ده.
د مینا لست د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن وچی له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکو لیکوال څوک دی؟
لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوال ورځې په مناسبت په هم پرې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسوی عکس په کتل ما ته یې لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
وښو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخوند پټو ترزان تاو کړی وو کوټې ته ننوت، په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلی.
ښځو هغه ناول سوي څیزونه سدې نسی ویلی او یا هم نسی بیانولی. زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمارا زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورځ ده. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او پام باندې اکتفا کوو. دا د وسیلې پایس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي، مگر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، XY خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښه هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځوي. نو دغه خبریال ته به لیکوال وایو.
نو هیمنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطره لیکوال څوک نه وایي، د دې د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستانونه نه دي، په خپله خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څرنګه؟
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی، زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغو معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسي داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالستیک داستان خوښ دی، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم
کېدای شي د یو کس دپاره لیکوال د بل کس دپاره لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تدبیر کېږي، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چا ته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه بیا یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تړلی حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک چې لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرف پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مور ننوځي؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ده بې انداز دی.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې ده وازدي رادیوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو دلمر مخانی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بازګل د بخارای سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې، په بیړه یې څو لرګي بخارای ته ورواچول، سر یې ور بند کړ. انجنیر رفیع ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل، تندی یې ورین شو. وی ویل، سمو خدمت کیم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې، ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی په نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ، ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول، یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سورۍ ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لآخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د آخلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاووي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چېرته ګوري؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهرې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساحې نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیڅه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې. له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدايي به واورو چې څومره رسمونه ایستلي څرنګه رسم کوي له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې چې تاسو یې کوئ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کله چې د کرونا لپاره قرنټین اعلان شو په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دی، یو دی داسکار ورته ویل کېږي، د هغوی پنسلونه دي. ډیری وخت چې کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وایي، روغنی رنګونه دي، په هغوی باندې هم باسم او اوي رنګونه دي په هغوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنګونو په کار اخیستنې سره ترسیمو.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کرش میره خو زنه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختیسه د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلوره شوم دي، او مس دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه و ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او داسې شاندي؟
د ما انځورګری بیلا بیل دی، هم د ما ډیری انځورګری د ښځو په مورد ده، ډیری د ښځو څیرې دي، او د هغو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي. لکه په ځانګړې توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنیو کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د زده کړې په بهیر کې ګالي هغه خلکو ته وایي، او هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم شته چې هغه هم د افغانستان په ټولنه پورې تړاو لري، خو تر ډېره برخې پورې د ما انځورګري د ښځو هغه ناویل سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی، زه د انځورګري په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال راکولی شئ چې کوم څه داسې تاسو په رسمونو کې راخیستی ده او هغه یو نجلۍ یا یو افغانه ښځه نسي ویلی؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګري کړې وه چې یو نارینه د یوې وړې جنکۍ په خولې لاس ایښی ده، او د هغې جنکۍ په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپله دا وړه بیانوي چې په افغانستان کې نارینه د نجونو د زده کړې په وړاندې خنډ ګرځي او هغوی زده کړو ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګري مې ده چې په هغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیرې کتابونه ایسي. دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي، نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي که مو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لوګوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یوځای کوم، او د هغوی سره یوځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیله هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دی چې میندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزاده زانګو په نړۍ کې ځنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتری کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندرې هغه سندرې دي چې میندې، خویندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي، اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله.
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته ما راځه ګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي، زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځې که الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خنیخیل وایي، د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات که هغه نظم وي، که هغه نثر وي، که هغه لنډې قصې وي، او هغه که دغه ولسي سندرې وي، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکري وده کې دا ډېر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېده، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډېر مؤثر واقع کېدای سي.
لالو لالو خوب دے در سے در لے مو لالو لالو
که مزمل هوتک ته ځانګو سندرې اررخیزي او یا استاد خانی خیلګې د ماشومانو د ذهني ودې لپاره ګټورې بولي، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډېره برخه یې تصوفي، روحاني او مذهبي هم دي.
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو، او یوې دا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشور یې جوړ کړې د دنیا، رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آلالو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ رارسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې.
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعې هم ګرځولې.
سٹڈیم کا ور سره یونیورسٹی کې یو اقرا یونیورسٹی کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کا ولتا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جمبی کا گئی شبے مونگ ویل چیئر آئیڈیا مونگ تراو چیئر یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولیشو آمدن ذریعہ جوڑو کو بالکل مہنگائی خو تاس تا پتہ نن سمڑے رہا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو 30 آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اقوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ڈیٹا سائنس کے ہم اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترال ہم نے بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو بس اسے ملاو فدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا جمگا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کا نا آم گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي
ظاهری خبر چې چیر رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډیر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم اف آرټ ته او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډیر نورم فائدې دی
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت وو چیرته چې انګور زیات وو هغه ځمکې د اندر وې د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چغه وخت کې د هغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسیده کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمیوا او سیمې خپل اخستې نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشه های فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوی وو گویخ اندر پسې جنگ ته راغی یو غاټه تیګی د غره له سر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي کله چې گویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او گویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور گویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو گویخت د جنگ خدای باله ځایي اوسیدونکي به یې چې د گویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنې عیدګاه یې ترې جوړه کړې خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندربان خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي خاغلی وحدت د توګل شوي غټې تیګې پاړه وړاندې وویل
دغه کلی خسرنه باغ کې دی باغ مخامخ چې وګورې دلته یو اندر ته سنګره چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سین دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړی وي دواړو ډېروی کې ایښی وي او بیا یې دپاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي
په دې وخت کې وایي چې د دوی جوی راغی ورته وویل چې زه اوږه شوی یم ورته وایي چې لاس هلته سودي دي ویخوره خو چې تېروی دی ځای نه کړي نو د دې جوی هلته یو زورما یا داسې یو ډنډر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ یې خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شوده سپی پوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی نو راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه ته تختي دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه هغه چې راګرځوي دی ورځي څپېړې وار پرې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا
هر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل دس کی نو شگونا جڑ گیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کھڑام بیل ساتھ کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اور تور کلو یاد اوخ کو دبلبل شراب میں اور تور کلو یاد اوخ کو دبلبل